السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستاسو نگزایم ده ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره غلاستویم پیل په لنډو خبرونو کوو د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قمندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی دې جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې ده د جبهې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا وکړه که څه هم د اوښتې مرګ ژوبلې تایید خپلواکو سرچینو نه دی کړی خو د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي دي د جبهې بیا د اکمل امیر په شمول د خپلو وو جنګیالیو وژنه هم تایید کړې ده ازادي جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډلو ده چې بنسټ یې د دفاع پخوانی وزیر جنرال یاسین زیایی ښیي او جنګیالي یې د پخوانی اردو لوړپوړي پوځیان اوس کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي له افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام کوي د یو این ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي به له یاده ونه ایستل شي ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال د ریکارډ تر کچې 28,300,000 کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري د دې ادارې په وینا له چیلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په دغه یواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو رسولو ژمن ده ورسله هغه چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو کار منه شو ملګرو ملتونو ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې کړې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 19,000 زیږونونو سره مرسته کړې ده د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړې چې په لرې پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرې پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د وړ روغتیایي څارنې بهتره زمینه برابره شي د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8,000 ښځې د زیږون مال امری شوی دیم د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې نن سهار یوې څاته د لویدو له کبله د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی دی د اورزګان لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاري اغا ولی قریشي نن ازادي راډیو ته وویل دغه ماشوم تر دوه ساعته هڅو وروسته وژغورل شو خو روغتون ته پر لارې سا ورکړه دغه پیښه د ترینکوټ په چرمګر دښت سیمه کې شوې ده د سودان په پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه وه پرون هم د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 تنه نور ټپیان شوي دي د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې عیني شاهدانو ویلي وروسته له هغه چې ملیشه ځواکونو وویل دوی د ولسمشرۍ ماڼۍ د خرطوم هوایي ډګر او نور مهم بنسټونه ونیول د خرطوم پر لارو سړکونو د چاودنو او ډزو غږونه واورېدل شول د سودان پوځ دغه ادعاګانې رد کړې او پرون ناوخته د سودان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې شي ځکه دوی د ملیشه ځواکونو چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایی حملې کوي او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن د کلکتا نایت رایډرز او د ممبای انډینز د ټیمونو ترمنځ د هند د کرکټ په غوره لیګ کې لوبه روانه ده د کلکتا نایت رایډرز ټیم یو سلو 15 منډې وکړلې او د ممبای انډینز ټیم اوس د دغه هدف د پوره کولو لپاره ولسو نمرو ته اړتیا لري خو شپږویشت بالونه هم په واک لري او یوازې درې کسانې اوټ شوي دي خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر موضوع مو دا ده چې د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د خپلواکۍ جبهې تایید کړې ده چې د سالنګ په جګړه کې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم وژل شوی دی دوی په څو نورو اعلامیو کې د اکمل امیر وژنه نه تاییدوله په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې پاکستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده دوی ویلي چې لسګونه میله وسلې په زابل کې نیولې دي د سودان د جګړې وروستی حال هم درکو او دا به هم هم واوري چې بي وزل کورنۍ د اختر په درشل کې څال لري
د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله موږ په اختر کې به د خپل کالیو بندوبست د فرشونو توشک په خو بندوبست کو خو وس اته د یو جوړه کالی د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي
لمو سره پات شي نور مطالب هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاستو ایم دغه خبری چولگه ده آزادی رادیو ترسنگ ده آزادی رادیو پا فیسبوک او یوتیوب که هم داشی با پجونده توگه کتله شیرا بشو ده پروگرام اول مطلب ته ده طالبانو ده حکومت یا مخالف وصلوال داله ده افغانستان ده خپلواکی جبهه تاییدوی چی پا جنوبی سالنگ که ده طالبانو لزواکون سره ده دوی پا ورستیون خطو که ده دوی یو بل مهم خماندان اکمل امیر هم وجل شوه ده ده اکمل امیر ده وجنی پرتباد بنده ده جبهه پا خپل دو پخ خوانیو اعلامیو که چه نویل اویلی چی پدی رابطه بندی دوی معلومات نلری یوازی دخپلو پینزو نورو جنگیالی و قماندانان و وجنه تاییده ولی خود ترسنگ ادعا کردی و چی ده طالبانو تلویخت زواکونه یا غری هم ور وجلی دی طالبانو بیا دخپلو زواکونه تا وروخت مرگ جوبله نتاییده ولی اویلی چی ده آزادی جبهه پنوم ده دوی ده مخالف دلی اته کسانی ور وجلی دی اخوه د ازادي جبهه په خپل ورسته اعلامیه کې ادعا کړې ده چې د طالبانو ځواکونو د دوی د وجل شو جنگیالیو جسدونه نه دی ورسپارلی په دې اړه باندې امید ظهیر مال یو ریپورت جوړ کړی چې په ګډه باندې ګورو او اورو
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې نن په یو اعلامیه کې ومنله چې شپږ ورځې وړاندې په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره د نښتې پر مهال د دوی یو بل مهم قماندان اکمل امیر هم وژل شوی دی تروسه پورې دې جبهې په خپلو دریو پرله پسې اعلامیو کې دا خبره کړې وه چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه باندې معلومات نشته خو نن یې ومنله چې هغه په دې نښته کې وژل شوی خو طالبانو بیا شپږ ورځې وړاندې خبره کړې اعلامیه کې دا خبره کړې وه چې اکمل امیر هم په دغه نښته کې وژل شوی
کوتله تا ده ولې خیلی سخت است ما باید آدم کوشش کنه پاش زدن متصور است یخ زدن است لور کردن است نفس گرفتن است واقعا بسیار سخت
توکل به خدا کام خلاص
ځینې نور مهم مسایل هم شته چې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تیره شپه په اعلامیه کې ورته اشاره کړې ده هغه دادي چې دې جبهې ادعا کړې ده چې طالبانو د دغه وژل شویو کسانو له ډلې چې وتنه دي یوازې د یو تن فهیم سالنګي جسد یې کورنۍ ته سپارلی دی او د پاتې کسانو جسدونه یې لا هم نه دي سپارلی دوی ویلي چې په دې برخه کې د سره صلیب هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو د فهیم سالنګي د جنازې پر مهال باندې هم هغه ډول چې د اسلام احکام دي او کوم سنن دي هغه ته هغه شکل اجازه نه ده ورکړې تر پای ځینې نور مسایل هم پکې لیکلي دي او هغه دا چې د هغوی خپلوان او اقارب ځورول شوي نیول شوي دي او زندانونو ته لیکل شوي دي خو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد سره ما د ادعاوي شریک کړې هغه ژمنه وکړه چې معلومات به راکړي اما د تردا غړې پورې هغه خپل وروستي معلومات نه دي شریک کړي په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم چې اوس د طالبانو له خوا لغوه شوی او له افغانستانه د باندې فعالیت کوي دغه مسایل راخیستي دي او ویلي دي چې نه یوازې چې اقتصاد ته بې حرمتي شوې ده بلکې طالبانو د وژل شویو کسانو کورنۍ نیولی دي ځورولي ده هغوی په کورونو باندې حمله کړې ده او هغوی ته یې زیان ورسولی دی په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان او تر پایه نورو نړیوالو بشري حقونو نه غوښتنه شوې ده چې دا موضوع جدي ونیسي او طالبان ځواب ویلو ته راوغواړي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دې ادعا ته ځواب رانکړ شپږ ورځې وړاندې په سالنګ کې راخته وشوا او د ملي جبهې په وخنۍ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې وویل چې د سربیره پر دې چې دوی شپږ کسان وژل شوي خو دېرش تنه طالبان یې هم وژلي دي خو طالبانو د خپلو تلفاتو په اړه باندې معلومات خپاره نه کړل او تر ډېره پورې هغوی د دغه ډول جګړو کې د خپلو تلفاتو شمېر نه هم ښایي او پټ یې ساتي
راپور کې مو اوریدل او کتل چې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې منلې ده چې د دې یو مهم قومندان اکمل امیر له طالبانو سره په جګړه کې شپږ ورځې مخکې وژل شوی. تر دې دمه د هغه د وژل کېدو په ارتباط څه نه ویل، یوازې د پنځو نورو کسانو وژنه تایید کړې وه، خو تر څنګ یې ادعا کړې ده چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي هم وژلي دي. او په دې سربېره طالبانو لا تر اوسه پورې د ازادۍ د جبهې د وژل شوو کسانو جسدونه دوی ته نه دي ورسپارلي، او د دوی کورنۍ او نور خپل خپلوان هم زوروي، او تر دې دمه پورې ځینې کسان چې دوی شمیر نه دی معلوم کړی په ځینو ولایتونو له هغې ډلې کابل، کاپیسا او پروان کې نیولي دي. په همدې رابطه باندې دا چې د طالبانو دغه کړنې څنګه دي، د موږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له پخوانی ویاند شکر الله مشکور سره مرکه کړې ده. دغه کمیسیون که څه هم چې طالبانو لغوه کړی دی، خو اوس په بهر کې فعالیت کوي، او تازه په یوه اعلامیه کې د ازادۍ جبهې جنګیالیو همدارنګه د هغوی له کورنیو سره د طالبانو وروستی چلند باندې کلکې نیوکې کړي دي. ښه ده چې له ښاغلي مشکور واورو چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او اصول افغانستان د وسنی وضعیت په اړه باندې څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنگړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانینو اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخو ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعد څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت ته په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري، او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې د جګړې د خکیل خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پخو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولې قضیې یا د جنگي جرمونو قضیې باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکي میکانیزم په اساس وڅېړل شي، تر څو د قربانیانو حقوقو ته ډېره پاملرنه پکې شوې وسی. له بده مرغه د افغانستان د بشري حقوقو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنی تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسالې ته رسیدګي کولی شي. د بشري حقوقو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکاره ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان وو، چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات ترسره کړي ول ځانونو ته عفو کړي وو. د اوسنۍ حاکمې ډلې لومړنی برخورد هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منحل کول وو، چې بل اخر دغه کمیسیون له افغانستانه بهر خپل فعالیت پیل کړ، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزنه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شو، چې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د بشري حقوقو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه که د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدوده نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه عواقب ولري؟
کچیر طالبان د بشري حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي، نو د نړیوال ټولنې سره به په هیڅ ډول تعامل ونه شي کړي، هیڅ کله به په رسمیت ونه شي پیژندلې، دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي، او د دې ماتي او حتی لمنځتلل به تضمین شي چې د نړیوالو فشارونو له امله کېدای شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تل په څیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندې چې د بشري حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
شکر الله مشکور. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون خوانای ویاند البته دا کمیسون اوس په بهر کې فعالیت کوي کسام چې د طالبانو د حکومت لخوا لغوه شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی رادیو خبری مجله اوره او ګوره. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په زابل کې په زیات شمیر وسلې او مهمات نیولی چې د راپورونو په اساس پاکستان ته قاچاق کېدلې. د زابل ولایت د استخباراتو ریاست لخوا آزادی رادیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې ځواکونه په شاجوی ولسوالۍ کې ډیر شمیر وسلې او مهمات نیولی. دا وسلې او مهمات چې شمیر یې سلګونو ته رسیږي کڅوړو کې پوښل شوي او ښکاري چې د قاچاق لپاره چمتو شوی وي. اخوا د امنیتي مسایلو یو شمیر شنونکي وایي پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډیانو ته د وسلو قاچاق ډیر شوی دی. بیا هم له امید زهیرمل رپورټ اورو.
په زابل ولایت کې د طالبانو استخباراتو خبر ورکړی چې په شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو عملیات کړي او په پایله کې په ډیر شمیر وسلې او مهمات نیولي دي. په دې اړه د استخباراتو ریاست اعلامې چې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر عبدالحنان جابر نن ازادي راډیو ته رالیږلي په کې لیکل شوي په دې وسلو کې دوه امریکایي ام4 ټوپک، دوه سوه درې څلوېښت بیلابیل ډوله توفنګچی، دوه شپنی دوربینونه، اتلس کلاشینکوف، درې لیزر ټوپک، دوه امریکایي سکلان، درې کارملان او وس څلوېښت زره وس سوه د کلاشینکوف او کارملي مرمۍ شامل دي. خو په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوي چې په دې تړاو څوک نیول شوي او کنه، او تر خوا دا یادونه هم نه ده شوي چې دومره زیات شمیر وسلې چیرې قاچاق کېدي. خو په زابل کې یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کړ چې ازادي راډیو ته وویل دا وسلې په یوې مازدا ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي وي او پاکستان ته یې د قاچاق هڅه کېده. زابل د استخباراتو ریاست په خبر پاڼه کې هم دا لیکل شوي چې له دې وسلو سره یو مازدا ډوله موټر هم نیول شوی دی. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته ډیر کله پاکستان او د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق راپورونه خبرېږي. همدا تېره اونۍ د خیبر پختونخوا پولیسو وویل له افغانستان او پاکستان ته قاچاق کیدونکي نږدې وت څلوېښت زره مرمۍ چې په شاجورونو کې ځای پر ځای شوي وي نیولي. مخکې تر دې بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف امریکا غږ سره مرکه کې ویلي وو له متحده ایالاتو پاتې شوي وسلې چې پکې د شپې دوربینونه هم شامل دي د پاکستاني طالبانو یا TTP لاس ته لوېدلي دي. له خواجه آصف دا پوښتنه هم وشوه چې دا څنګه ممکن ده. هغې په ځواب کې ویلي وو دا له افغانستان او له ځینو نورو هیوادونو چې د یې نومونه وانخیستل پاکستان ته وړل شوي، خو د ده په خبره دا هیوادونه له پاکستان سره چندان ښې اړیکې نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس د وسلو د قاچاق مخه نیول شوي، خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو په لیکو کې داسې ډلې شته چې د وسلو په قاچاق کې لاس لري. د امنیتي مسایلو کارپوه اسدالله ندیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان بعضن ممکن اعلان
طالبان کله کله اعلان کوي چې د وسلو د قاچاق مخه نیولې او یا هم کسان نیولې. په ډیر احتمال دوی هغه ډلې نسی چې د وسلو د قاچاق د ډلو اصلي غړي نه دي. دا کار د دې لپاره کوي چې د وسلو قاچاق د څو ځنګړو او ځوکمنو ډلو سره پاتې شي.
خغلی ندیم دا هم وایي چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو قاچاق زیات شوی، ځکه د دله قوله په دې وسلو کې امریکایي هغه شته چې ګاونډیان هڅه کوي کاپی یې کړي. له دې وړاندې یو شمېر لویدیځو او امریکایي چارواکو هم اندېښنه ښودلې وه چې احتمالا په افغانستان کې له امریکا پاتې شوې وسلې د ترهګرو ډلو لاس ته ولویږي او یا هم یو شمېر هیوادونه لاسته راوړو هڅه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او همدارنګه د یوټیوب او فیسبوک له لارې ګوره او د ویب پاڼې له لارې هم اورئ. اوس په ورشو سودان ته د سودان په پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه وه. پرون هم د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه شپږ پنځوس کسان وژل شوي او شپږ سوه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې عیني شاهدانو ویلي وروسته له هغه چې ملیشه ځواکونو وویل دوی د ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور مهم بنسټونه ونیول. د خرطوم پر لارو سړکونو د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېږي. په سودان کې دغه تاوتریخوالی څو اونۍ وروسته له هغه سخت شو چې د پوځ مشر عبدالفتح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی کړکیچ اوج ته ورسید. اسدالله الدین د سودان وروستي مسایل تعقیب کړي او اوس را سره جزئیات شریکوي. مهرباني وکړئ.
نن د دویم ورځې په مخه هم د هغو دو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام درلود چې د 2020 کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغو شخړو په نړیواله کچه اندېښنې هم راوراړې کړې دي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواکونو او وادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 تنه ووژل شول او 600 نور ټپیان شول. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼ مېشتې سیمې پکې دي او دغه راز د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس ویلي په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راوتلي او جنګي جیټ الوتکې په فضا کې لیدل کېږي. په سودان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت شو چې د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان تقلو ترمنځ چې د ملیشا وقمندان دی کړکېج اوشته ورسېد. لانجه پر دې ولاړه شوه چې هڅه وشوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پایل ملامتي پر یو او بل ور اچوي. د دقلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي دوی د ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیکې ساحې نیولي، خو د سودان پوځ بیا ټینګار کوي چې واک د دوی سره دی. پرون ناوخت د سودان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې شي، ځکه دوی د ملیشا ځواکونو چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حملې کوي. په سودان کې روان تاوتریخوالي په نړیواله کچه غبرګونونه او اندېښنې هم راولاړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نن یک شنبه ویلي امریکا په سودان کې د تاوتریخوالي لوړې سطح ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب شوې ده. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د دې لپاره د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي په سودان کې روانو تحولاتو ته سخت اندېښنه لري او د دواړو لورو یې د اوربان غوښتنه کړې. د سودان طبي سازمان ویلي د بېګنا خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درملنې لپاره د سمدلاسه اوربان وشي. البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د سودان پر پیښې غبرګون ښودلی او د دواړو خواوې غوښتي چې د دوی په ټکو مسلمانان دي او باید په روژه کې یو د بل وینه تویې نه.
بله، مننه کوم اسدالله الدین چې د سودان وروستي جزئیات مل موږ سره شریک کړل. البته په سودان کې پلازمینه خرطوم کې او ګڼو نورو سیمو کې دمګړې جګړه روانه ده د دوو پوځي ډلو ترمنځ. وربشو یوې لنډې دمې ته
له خبرونو ور اخوا
بیا مام خراغلاست ویم. په خوست کې خیریه ادارې له بیوزلو سره مرستي کوي. د راپورونو مخې د روژې له پایله بیوزله معلولینو او اړمنو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له خوست زموږ د همکار نجیب لالو خیل ویډیوي رپورت.
د افغانستان په کچاو په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمېر هم لوړ دی. که چیرې هغوی سره مرستې ونشي نو د خوراک او پوښاک د پیدا کولو کومه بله لار نه لري.
لاس میرا فامیل لارم گاٹی وڈ سگنا لارم خدا تا پاتہ تا کا نظر میں ار گنا لگی کی نظر ای دے مرس سمنگار واخد پورا ضرورت رو چے سگ دے غریبوں تر کو ماخ کبھی غیر دای خدای و کی
کسان په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي. خو په دې وروسته کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په تنخواه یې لږ تر لږه ورځ واړوي.
نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته د ځکه چې خو افغانستان د زبرلی افغانستان خلک زوبل دي. هر یو مسلمان بیروزګار ده، کاروبار نشته.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وو چې د روان 2023 زېږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 115 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو تا پتا مدی.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
مننه کوم چې د ازادي رادیو خبری مجلې ته ناستې. ور بشو قرغزستان ته قرغزي ماشومانو لرغونی لوبه کوکبورو ژوندۍ ساتلې ده. د قرغزستان په جمګال سیمه کې الکان هر ورځ له ښوونځي وروسته د کوکبورو سخته سیالي کوي. په دې دودیزه لوبه کې پراسونو سپاره کسان د وزې جسد د مخالفې ډلې ګول ترسوي. خو هلته د ښوونځیو ماشومان بیا اسونه نه لري، بلکې د مهارت د ترلاسه کولو او د روزنو لپاره د اسونو پر ځای له وړو خرو استفاده کوي. په دې اړه پام وکړئ د آزادی اروپا د قرغزي څانګې یو راپور ده.
کوک بورو د منځنی آسیا دودیزه لوبه ده. دا په عمومي توګه په اسونو کیږي، خو دا ماشومان یې په خرو کوي او خپل ځان ورته تیاروي. دا ماشومان تر هغې په خرو دا لوبه کوي تر څو پوره کافي لوی نه وي او په اس سورلي وکړي. په دې لوبه کې د وزې جسد چې د علاک په نامه یادیږي د مخالف ډلې ګول ته رسولو لپاره په ګډه کار کوي. خو دا ماشومان د شګو په یو 8 کیلوګرامه بوجۍ لوبه کوي. په دې کې یو خر بویکا نومیږي.
زما د خر نوم بویکا دی. دلته راشه او دا نوم وګوره چې مونږ لیکلې دی. دا نوم د خپل بدن له وجې ورکړل شوی. دا د بویکا په سیر دی. ما یې روزنه پیل کړې، ما نن دلته راوستلې دی او دا لا عادت نه دی.
د کلو په منځ کې سیالۍ لپاره دا ټیمونه جوړ شوي دي. دوی له ځوانانو سره سیالي کوي چې نږدې بازی کلي څخه ورغلي دي. د کامی چې بیکوف پلار او دوه رونه هغه ته په دې لوبه کې لارښوونه کوي. دا خطرناک لوبه ده چې ولس کلن هلک ته اجازه ورکړي چې په آس پورسي او کوک بورو لوبه وکړي. کچیرې هغه راخورځیږي نو آس به له ځان سره راکاږي او کیدای سي لاته ورکړي، ځکه د ماشومانو د روزنې لپاره خره غوره دي. حتی که دوی له خره راغوزار سي نو هیڅ به پېښ نه سي. دا لوبغاړي هیله لري چې په سیمه ییزه سیالو کې برخه واخلي. نو د دې دا معنا ده چې دوی به هر ورځ په غریزه سیمه جمګال سیمه کې تمرین کوي.
ورسته برخه مو هم د روژې په مناسبت لنډکی راپور دی.
ژوند په روژه کې
زه محمد اسماعیل زمانی د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا چې د 1402 کال روژې مبارک میاشت د حمل په میاشت کې راغله، دا د یو ډیر خوشحالۍ ځای دی چې مونږ هم دغه د روژې ته ځان هم راورسو. او د دې سربیره څه کالې روژه ډیر ښایسته موسم کې پیل شوي بارانونو سره روژه ډیره ښه روانه ده. دلته خلکو هغه شان دي، اقتصادي وضعیت اوس ښه نه دی چې پخوا پرتله. یو خو به موسم روژه راغله، سبزیجات وغیرہ میوې په کلي کې نه دي را رسیدلی. او بل اړه خلکو دومره اقتصادي وضعیت هم ښه نه ده چې بازار څخه هر څه خریدو کې او روژې د پاره مخکې به خلکو له یو میاشت مخکې نه سودا اخیستله د روژې د پاره تیاریانې به کولې، مګر څه کالې تر یو حده پورې خلکو سیستم جوړ نه دی او هغه سې نه دي توانېدلې چې روژې د پاره مدګیانې ونیسي. بل اړخ ته بازار کې مواد هم ګران دي، خلک نشي کتوانې لیدلې هغه کچا چارتیاوی پورې کې، او د دې سربیره د دې بازار مشرانو څخه، دکاندارانو څخه، سوداګرانو څخه، ملي سوداګرانو سامي خيله د چې دغه نرخنامې